یو ور بیا ستړي مشهید د مشال ریډیو خبرونه تغوغي د ماسپخین 2 بجې شوې د دېګړې په خبرونه کې ز منوشا یو ور بیا ستاسو قربایم په خبرونه کې به په کراچۍ کې د بمی 14 په شمالي وزیرستان کې پوزي ګاډي باندې بمی برید په پیښور او خواوشا کې د تاو تریخوالي او تشدد د پیښو او داراز یو شمېر نور موضوعات باندې ریپورتونه واوري خو په سر کې د بشیر غواخ نه د دې سات تازه خبرونه وو.
د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم د پوز او د جاسوسي ادارې ISI د مشرانو سره ملاقاتونه کړې د پاکستان د امنیتی حالات په اړه ورسره خبرې کړې. کراچۍ او شمالي او جنوبي وزیرستان په پوله دوه بیلابیلو چاودنو کې شپږ کسان وژل شوي دي او لشکر اسلام ډلې د باړي افغان کډوال ته د سیمې د پرېښودلو ویلې دي. د خبرونو تفصیل نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوز او د دې ملک د جاسوسي ادارې ISI سره مشرانو سره ملاقات کړي. د وزیر اعظم د دفتر یو وایان نن مشال رډو ته ویل چې په دې غونډه کې د پاکستاني طالبان سره په خبرو او د ملک په امنیتی حالاتو بحث شوی. یاد دی چې تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره د څلويختو ورځو د جنگ بندۍ د غزولو څخه انکار کړی وو. بلخوا د طالبانو د مذاکراتي کمیټي غړی مولانا سمع الحق پرون خبرلان ته وویل چې په راتلونکو څو نږدې ورځو کې به د طالبانو د سیاسي شورا له غړو سره په قبایلي سیمه کې وګوري او د دواړو خواوو غوښتنې به شریکی او بحث پیو کی. مولانا سمع الحق ویل چې د پاکستان د کورنو چارو وزیر نثار علی خان ورته دغه ډېر طالبانو د خوشکولو ډاډ ورکړی چې مخکې د خوشکولو واده کړی و. پاکستان تر دې وړاندې هم د روانې میاشتې په سر کې د طالبانو 19 قیدیان پریښي و. نن ماسپخین کراچۍ کې دیوبندی طاهریه مدرسه کې شوې چاودنه کې درې زده کوونکي وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. د پولیسو په وینا چاودنه د موبین آباد تانې په حدودو کې د پښتنو په ګڼمیشت سیمه میټرو ویل کې رامنځته شوې ده. د دې تانې یو پولیس افسر مجید مروت په دې اړه نن مشال رډو ته ویل چې یو ماشوم ته نامعلومو کسانو په یو پلاستیکي ګوتې کې چاودیدونکي مواد ورکړي وو چې دا بیا د مدرسې دننه وچاودل.
بالکل معصومان جی 10 نہ 14 سال عمر دی جی دا ٹکڑے دا سے ایم اگے ملاوشو نہیں جرا تے چمن کان دا ولی دا بی ڈی ایس ٹیم سے راشی اگا دا دا معلومات را کوی مطلب دا نہ کلاس کے کلاس ہو جانا معصومان سبق ویلو نو اگا دوران کے جے کلاس دوران کے جب لاس سو ہے دا
زخمی معصومان نزدی ہسپتال تڑول شبی چے ڈاکٹرانو پہ خبر دا دو حالت پکی خنہ دے. د افغانستان پولیس ته نږدې شمالي او جنوبي وزیرستان ترمنځ پر پوله پرون په 14 کې د امنیتي سرتیرو درې سرتیری وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې په جوړ شو کې یو لوړ پوړي حکومتي افسر هم شامل دي. زخمیان د بنو روغتون ته د درملنې لپاره رسول شوي دي. د برید ذمہواري تر اوسه چا قبول کړې نه ده. بلخوا د چارواکو په وینا تیر شپه ناوخته د پیښور په باچا خان هوایي ډګر د راکټو دوه توغندي توغل شوې دي. د هوایي ډګر سرچینې وایي یو توغندي د ځغاستل کې یا رن وې سره په خوا کې لګیدل دي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو پرون مشال لړو ته و چې د لشکر اسلام وسوالې ډلې په خیبر ایجنسی کې میشتو د افغانستان د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ خلکو ته د سیمې د پرېښودو اعلان کړی دی. د اعلان له هغې وروسته راځي چې افغان چارواکو ویلي هلته په نازیان ولسوالۍ کې د افغان طالبانو او لشکر اسلام ترمنځ نښتې روانې دي. په سیمه کې د مشال لړو خبریال د ځایي چارواکو او خلکو په حواله وایي چې له دې اعلان وروسته افغان کډوال د باړې نه پیښور ته د کډو وستو په حال کې دی او نږدې 15 کورنۍ د بڑا قدیم چیک پوسټ د لارې په خورتر رسیدل دي. د دې خلکو د سرګو لیدلې حال د خیبر یو قومي مشر خیل محمد افریدی مشال لړیو ته داسې وي.
مقابل دا غې علاقې ګاډي په غې کې د غوي سامانونه او په غې کې د غوي چې کوم روزمره استعمال سيزونه دي لرګي او لوخي او غیره دا سيزونه دې په ګاډو کې اخستي او دا په خبر په طرف چې دا خلک رانه نه وتل او بیا څوک په خپلوانو کرا او څوک کې دي افغانستان ته منتقل شوي. مونږ دا ولې د پاره کې خدي ماشومان چې ګډاګان هر کس مخالکم هم په دې کې چې غوي کم کړي کولې په دې دوران کې
چارواکي وایي چې لدی افغانان غوښتل شوی وو چې د طالبان سره د جګړې لپاره د لشکر اسلام مرستو کې خو غوي دانه ومنري. بل خو د لشکر اسلام ډلې مشر منګل باغ ویل دي چې دوی د سیمې څخه د خلکو وتلو ته ویل په باره کې ویل دي، خو افغان کډوال ته داسې حکم نه دی کړی. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان د تور پورز ویلي په پاکستان کې ځانمرګي بریدونه تر سره کول جهاد نه دی. نوموړي دا څرګندونې په دارالعلوم حقانیه کوړه خټه کې پرون وکړي. مولانا په خپلو خبرو کې ویل چې د ځانمرګو بریدونو له امله د پاکستاني دینی مدرسو په اړه غلط فهمي راپورته کیږي، نو ځکه دوی دغه بریدونو ته د فساد په نظر ګوري. د افغانستان د پوز مشر وایي چې د انتخابات دویم ځل تر سره کیږي، نو د دوی پوزیان تیار دي چې د امنیت ساتلو د پاره پوره ګامونه واخلي. جنرال شیر محمد کرمی دا خبره پرون د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې کړې. افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ له مطبوعاتي دفتره په خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه غونډه کې د پوز او پولیسو قمندانانو برخه درلوده. تر دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت هم دویم پړاو ته د انتخاباتو د احتمالي تګ د امنیت په اړه ډاډ ورکړی و. بل خواته د افغانستان د ولسمشرۍ دوه مخکښ کاندیدان عبدالله عبدالله او اشرف غنی ادعا کوي چې په ټول ټاکنو کې درغلي شوی دي. ډاکټر عبدالله پرون ویل چې په اوټونو کې په پراخه کچه درغلي شوی، بدې خبرې ټینګار وکړو چې هغه د انتخاباتو د لومړي پړاو په بشپړ توګه ګټون کوي. او یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي وایي د یوکرین د شخړې په سر د امریکا لخوا د بندیزونو راتلونکی پړاو به د روس د ولسمشر پوتین ته نږدې کسان او هغه کمپنۍ چې دوی یې په واک په لاس کې لري تر اغېز لاندې راولي. امریکې د ملي امنیت سلاکار ویل دي چې دغه نوي بندیزونه کې دشت روانې ونې په لومړیو کې اعلان شي. دا خبرونه پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د بشیر غاخنه د دیګړې تازه خبرونه واوریدل. په روانه کړه کې به دغه ریپورتونه واوري. نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د هیواد د اعلی چارواکو یو امنیتی غونډه شوې ده. تازه حال درکو. په کراچۍ کې نن غرمه یو مدرسه کې تر سره شوې بمی چاودنې مرګ جوړ لاړه ولیدا. یو ځایي پولیس چارواکي مشال ریډیو ته د پیښې په اړه وایي. پرون مازیګر مولانا فضل الرحمان د طالبانو د مذاکراتي کمیټې د غړي مولانا سمیع الحق سره په ملاقات کې ویلي د امن مذاکراتو په لړ کې د قبایلي مشران شامل کړي شي. سیړونکي د خبرې ته څنګه ګوري؟
زه غنم چې دا د فضل الرحمان صاحب د طرف نه یو کارا اظهار دی چې هغوی په دې مذاکراتو کې شمولیت غواړي.
او د افغانستان په ننګرهار ولایت کې تعلیم یافته ښځې وایي د کار روزګار په لړ کې د مخ مروت سره مخ کیږي.
په اکثره دفترونو کې پوسټونه خالی هم وي، خو هغه چاته پکې زمينه نشته چې هغه استعداد لري. وجه هم دا کېدی شي چې هلته واسطه مهمه ده.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې هر سهار د 9 بجو شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې جاری وي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلې او لستلې شي. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. لکه څنګه چې مو خبرونه کې هم واوریدل، نن اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د پوز او حکومت اعلی چارواکو د هیواد د امنیت په اړه یو غونډه کړې ده. او د غونډې په موضوع مو د خپل خبریالي اسلام آباد کې د خپل خبریالي رابع اکرم خان سره خبرې کړې دي. یو شی بوړاندې غیرت ویل
وزیر اعظم هاوس ترجمان سره تمام اوس لږ ساعت مخکې خبرې وشوې. دغه مطابق چې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په مشرۍ کې سلامت کمی سلامتۍ په اړه یو اعلی سطحي اجلاس وشو چې پکې آرمی چیف جنرل راحیل شریف، ٹی جی آئی ایس آئی جنرل سهیر اسلام، داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د وزیر اعظم مرستیال طارق فاطمی په دې کې موجود وو. په دې غونډه کې داخلي، کامی او علاقائی صورتحال باندې خبر وشو. د وزیر اعظم هاوس ترجمان مطابق چې په دې موقع چارو وزیر اجلاس بریفنگ ورکړو. داغه وینا و چې طالبانو کمیټې سره په اوسنی ملاقات کې په دې خبره زور ورکړ شو چې روانه غونډه کې د طالبانو شورا سره د مذاکراتو په مکمل ایجنډا چې دا خبره وشي، دا خبره پکار ده چې په مکمل ایجنډا خبر وشي. او اوس وخت راغلو چې مذاکراتي عمل نتیجه خیز جو کرشی. دا غرنگ آی ایس آی مشر زهیر الاسلام جنرل زهیر الاسلام پا دیورستو که شوی بمی چابدنو که چه کم پر مختک شوی و دا غی تفتیش پا ارانو اغی غوند دی بریفنگ ورکو دین علاوه مرکی سیکیورتی پا ارا هم دا غی غوند دی معلومات ورکر او دا باوری ورکرو چه دا غی پیخو ککر خلق بزر چه دی اغی خکار کرشی.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن غرمه په یوه مدرسه کې دننه بمی چاودنه شوې ده چې د پولیس چارواکو په وینا پکې د مدرسې درې ماشومان وژل شوي او پنځه نور جوبل شوي دي. په دې حقله د کراچۍ نازمنګ خبریال ظفر کریمی نور تفصیل راکوي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن ماسپخین په یوه بمی حمله کې درې ماشومان وژل شوي او پنځه نور جوبل شوي دي. پولیس چارواکي وایي پیښه نن ماسپخین د ښار د پښتنو په ګڼمیشته سیمه میټروویل کې مخې ته راغلې ده. د کراچۍ د مومن آباد تانېدار مجید مروت له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل پیښه د دیوبندي مسلک سره د تعلق لرونکو په طاهریه نومې مدرسه کې مخې ته راغلې ده. هغه زیاته کړه
جی بالکل دا بالکل معشومان جی دس نہ چودہ سال عمر دی دا جی دا ٹکڑے دا سے ایم اگے ملا شو نہیں دی رات چھ منتا اندازا ولی دا بی ڈی ایس ٹیم سے راشی اگا دا معلومات را کوی نہ مطلب دا نہ کلاس کے کلاس ہو جانا معشومان سبق ویلو نو اگا دوران کے جڑا کلاس دوران کے جب لاس ہوے گا.
د مجید مروت په خبره د مدرسې یو زده کوونکی ماشوم ته نامعلومه کسانو په پلاستیکی تیلې کې بند چاودیدونکي توکي ورکړي وو. دغه توکي د زده کوونکي لخوا مدرسې ته د دننه وړلو وروسته د نورو ماشومانو په منځ کې چاودیدلې دي. په پیښه کې جوبل شوي ماشومان د کراچۍ عباسي شهید هسپتال ته وروړل شوي چې د ډاکټرانو په وینا د دوو ماشومانو روغتیايي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. پولیس چارواکی وای د پیخه په اړه دوی ل فرقیز تاریخوالی او نورو زاویو پلټنی شروع کړی دي. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې په دې ورستیو کې فرقیز انختی زیاتی شوې دي. د دې ترڅنګ په دغه ښار کې په تیرو 15 ورځو کې دا دریمه چاودنه ده چې مرګ جوړه اړوي. په کراچۍ کې د تشدد د پیخه په داسې محل رامنځته کیږي چې د تیرو اتو میاشتو راهیسې د دغه ښار په بیلابیلو برخو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د لټون عملیات دوام لري. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
زما کور، زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا اوران شو له حکومت اوران کړلو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو.
مشال ریډیو ته غوږی. امنیتی چارواکي وایي د شمالي او جنوبي وزیرستان په پولاده د پاکستانی پوز په یو ګاډي د سړک د غاړې بمی چاودنه شوې چې په نتیجه کې د یو افسر په ګډون درې پوزیان وژل شوي او درې نور زخمیان شوي دي. په دې حقله نور حال د سیمینا د مشال ریډیو خبریال ذبیح الله شفق راکوي.
د افغانستان پولیسو سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د پاکستانی سرتیرو پر موټر د سړک غاړې بم چاودنه شوې چې په ترڅ کې دوی تمر جوبلا وخته ده. د پاکستان دولتي رادیو د هیواد پوزي سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د یک شنبه پر ورځ د شمالي او جنوبي وزیرستان په سرحدي پوله د پاکستانی سرتیرو په موټر بم چاودنه شوې چې په ترڅ کې د یو جګپوړي افسر په ګډون لږ تر لږه درې سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. دوی وایي چې د پیښې ټپیان یې د بنو نظامي روغتون ته لېږدولي او په خبره یې چې د ټپیانو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی او د مړو شمیر پورته شي. یوې باخبرې ځایي سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تر چاودنې وروسته پاکستانی سرتیرو په سیمه کې ګرځبندیز ولګاو او تلاشي عملیات یې هم وکړل. په پاکستان کې په دې وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه ډېر شوي دي. تر دې مخکې په تیرونو کې د خیبر پښتونخوا په مرکزي ښار پېښور او د دې ایالت په چارسده کې هم پر پولیسو وسلوال برید او بمی چاودنه شوې وه چې په ترڅ کې پنځه پولیس وژل شوي وو. دا بریدونه تر هغې وروسته شوي چې د پاکستاني وسلوالو تحریک د دې هېواد له حکومت سره څلوېښت ورځنی موقتي اوربند روانې میاشت په شپاړسم نیټه پای ته ورساو. بلخوا د دوشنبه په شپنا وخته د پیښور پر باچا خان نړیوال هوایي ډګر راکټي برید شوی، خو د پیښور د امنیتي مسؤلینو په وینا په برید کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی. پولیس وایي چې پر هوایي ډګر دوه راکټونه ولګېدل چې له امله یې هوایي ډګر د پروازونو لپاره وتړل شو او تر تلاشي عملیاتو وروسته بیرته پرانستل شو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد نورو سیاسي مشرانو په شمالي وزیرستان کې پر سرتیرو او همداراز د پیښور پر هوایي ډګر بریدونه غندلي دي.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګم شملا وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې راخه نمونه را
د پښتنو کلچر څه دې
کومرسته کوم لاټړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلچر پټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلچرونه د مې زوځي نو یو اړې ګړې په پیدا شي
کلچر څنګه بدليږي
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي
د هر څه په شالو شملا پروګرام کې اورېدل شي د شروع پروس پاو کم سلور بجې او د خالی پروس پاو کم دو بجې
مشال ریډیو تغواګی د پاکستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دزبندۍ میعاد د ختمېدلو نه پاس خبر پښتونخوا په خاص توګه پیښور کې د بدامنۍ او ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي او په تیرو څلیرشتو ګنټو کې یوازې په پیښور کې په باچا خان ایرپورټ باندې دوه راکټونه وشتل شوې دي او یو شمېر نورې چاودنې او په څوکنو سره نږدې د یو کور نه خودکش جیکټې او په غټه کچه بارودي مواد هم پولیس ترلاسه کړي دي. په دې حقله د پیښور نه نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا پیښور ټاون تانه مشر ارباب نعیم مشال لیډو ته ویل چې بیګا د شپې نه وخته پیښور باچا خان ایرپورټ باندې د سربند سیمې لړخه دوه راکټې وشتلې شوې دي، خو له څه قسمه ځاني یا مالی زیان پکې نه دي شوی. بلخو هم پرون د سوکانو پولیس تانه ترمخه دوی وټ پګه سیمه کې د یو ځای څخه خودکش جیکټ، لاسي بمونه او یو شمېر بارودي مواد هم ترلاسه کړي دي. په پیښور کې انګریزي ورسپانې د نیوز سره کارکونکو خبريال جاوید عزیز وایي چې په پیښور کې د بدمنه مخ په زیاتېدو پیښې د ډزبندې نه ولو وجه کې دي شي او دوی وایي چې پرون د سوکنو سر نږدې په غټه کچه بارودي مواد نیول او بیا په باچا خان هوایی اډې باندې راکټ بردونه ښکاري چې د مخکې په شان یو وار بیا په پیښور ایرپورټ باندې د غټې حمله منصوبه وا.
پرون چې کوم بارودي مواد ریکور شو د چمکنو پولیس سټېشن د لیمټس نه بیګا د شپې لید چې کوم دوه راکټ فایر شوی دي د هغه ټارګټ ښکاري دا چې پیښور ایرپورټ او څو سره نږدې د پاکستان ایرفورس چې کوم بیس دی نو هغه په پیښور ایرپورټ او په ایربیس باندې بلاشي حمله شوې دي راکټ اٹیک شوی دی بیا سویسایډ مشن هم پښوی دی چې کوم دا لیکه دا د حیات آباد نوالی تر متنو پورې په دغه باندې وزل بیا اکټیویټیز زیات شوی دی او دا غي وجه د اخکاری چیر د سیس فایر ایکستند نشو.
د حکومت او طالب وسلوالو د امن مذاکرات شروع کېدو ورستو طالب وسلوالو د ډزبندې سلوي خرزه اعلان کړو او د ډزبندې اعلان ختمې دو سمدستي ورستو په پیښور کې د بدمنې پیښې مخ په زیاتې دو دی. کارپو او پخوانی پوزي بریګډیر محمود شاه وای چې خو حکومت کمزور دی او هغوی سره د مذاکرات لپاره صحیح کړنلار نشته او بلخوا وسلوال هم په دغه طریقو باندې په حکومت باندې فشار اچول غواړي.
مطلب حکومت سره مذاکرات هم کوي او بل طرف ته په حکومت باندې دباو اچول لپاره دا چودنې هم کوي. حکومت چې کوم دی دا مذاکرات چې په کومه طریقه کوي تاسو په خپل لیدلی وي چې په هغې کې د سنجیدګي نشته چې په کومه طریقه باندې هغې دا مذاکرات اور غواړي. په دې دوران کې چې هغه کمیټې جوړې شوې دي هغه د طالبان په حمایت کې بیانونه ډېر ورکوي او زمینی حالت کې په دې مذاکراتو کې هیڅ
دا پاکستان مرکزی حکومت سره د طالب وسلوال د سلوی خرزو ډزبندۍ اعلان ورستو په پیښور او ګیر چپی رسمو کې یو شمېر د بدمنې پیښې شوې دي چې پکې په بډا بیره کې وجل شوی د عوامي نېشنل ګوند مشر میا مشتاق په حجره برید د هغوی د کورنۍ درې غړي تختول دغه رنګ په بډا بیره چارسدا او خزانه کې په پولیس بریدونو کې وی پولیس والا وجل شامل دي او دغه رنګ نن سهار هم پیښور یکتو سیمه کې د کور مخه ته به می چودنه شوی خو له ځانی ځان پکې نه دی شوی. بلخو دا طالب وسلوال لخوا مذاکراتي کمیټې غړي وایي چې دا بردونه ها قوتونه کوي کوم چې دا طالب وسلوال او حکومت ترمنځ مذاکرات ناکامه کول غواړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي.
او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ ویلي د بلوچستان په شمول په ټول پاکستان کې سیاسي او عسکري مشران سره یو دي او د دوی ترمنځ هیڅ قسم لريواله نشته. دا خبرې نوموړي په کوټه کې د خبريالانو سره د خبرو په وخت کړي چې پکې زموږ خبريال خدای نور ناصر هم موجود وو. دا ریپورت راکوي.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ وايي نه یوازې په بلوچستان بلکې په ټول پاکستان کې سیاستوال او پوځیان په وصف کې ولاړ دي، ترمنځ هیڅ لریوال شتون نه لري او ټول په هیواد کې د ډیموکراسۍ د لاقبې کېدو لپاره یو دي. د ډاکټر بلوچ په خبره خو تر نور پاکستان زیات بیا په بلوچستان کې سیاسي او عسکري مشران یو بل ته زیات سره نږدې دي چې د پټکیو په ګډه به سره د بلوچستان ټولو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي.
فوجی قیادت ہے یا سیاسی قیادت
ہے بلوچستان کے د فوجی مشرتابہ او سیاستوالو ترمنز تربل ہر وقت دا وقت خوشی اڑی کی دی، خاص طور پر جنرال ناصر جنجوا او د دوی نور مشران ټول لمش سره ډیر شدی، لیکن زه دا وایم چې موږ باید نور هم ځکنی حقایق ته په پام سره هر څه ته لنیشتې وګورو. د بلوچستان وزیر اعلی له خبرلانو سره په خبرو کې ویل د دوی حکومت له لومړۍ ورځې راهیسې د تعلیم او سیاحت په څانګو کې تر بلې هرې څانګې زیات کار کړی او ورسره به اوس د صوبې هغه ټول لوی سړکونه چې له تیرو لسو کالو راهیسې بشپړ نه سو هم اوس بشپړ کړي. تاسو د دادو او خوزدار د لوی سړک په حق له یوازې په ورسپانو کې اوریدلی وو، همداسې د لورلایی او ډیرا غازی خان لوی سړک دی، د دې هم ورته حال وو. اوس چې موږ ورته دیرشم اپریل اخیرنۍ نیټه ورکړي او که تر دې نیټې مکمل سي نو دا به دومره لویه کامیابي وي چې تاسو یې سوچ نسی کولی. وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ دا خبرې په کوټه کې د ګالف د اتلولیو تر پایلو بیا وروسته له خبرګانو سره په خبرو کې کړي چې دغه اتلولۍ په کوټه کې د پاکستانی پوځ لخوا جوړې شوې او د پایلو بیا مشر میلمه ډاکټر عبدالملک بلوچ و.
د مشال ترڅنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنه او د ماښام تر شپږو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تیر مازیګر د وسلوالو لخوا د مذاکراتي کمیټې د غړي مولانا سمیع الحق سره په کوړه خټک کې ملاقات کړي چې پکې د ملک د داخلي او سیاسي صورتحال نه علاوه د طالبانو سره د روانو مذاکراتو په اړه خبرې اترې شوې دي. د دې ملاقات په حق له نور تفصيل د اسلام آباد نه زمونږ خبريال احمد الله راکوي.
د طالبانو رابطه کمیټۍ مشر مولانا سمیع الحق ویلی دی چې حکومتي مذاکراتي کمیټۍ او طالبانو شورا ترمنځ به مذاکراتي عمل پر راتلونکو دوه ورځو کې دوباره شروع شي. تو جمعیت علماء اسلام سیم ڈلے ترجمان او طالبانو رابطہ کمیٹی کوارڈینیٹر مولانا یوسف شاہ مشال ریڈیو تا اویل چھ تین مازیگر دو جمعیت علماء اسلام فی ڈلے مشر مولانا فضل الرحمان کی دو گوند مشر مولانا سمیع الحق سره ملاقات وکڑو او دو دوانا مشرانو ترمینزا پا ملاقات کی دو ملک سیاسی او داخلی صورتحال او خصوصا طالبانو سره امن مذاکرات پا حقلا تفصیلی خبر وشوی. و دغه محال مولانا سمیع الحق دو روانو مذاکرات پا حقلا اویل چھ صورتحال مایوس کن ندے بلکہ طالبانو لخوا د جنگ بندی نہ غزولو باوجود حکومت او طالبان مذاکرات جاری ساتلو په حق کې دي او د طالبانو شورا سره رابطه شوې ده او راتلونکي دوه ورځو کې بعد د دوانو ډلو ترمنځ ملاقات وشي. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې ترجمان جان محمد اچکزئی د دوانو مشرانو د ملاقات په حق لا مشال ریډیو ته وویل
دوانو مشران تر دې خاني و چې د خبرو په دې جریان کې د فاکا د خلکو استازیتوب هم باید وشي او د لپاره چې جمعیت علماء اسلام تاسو کال په فبروري کې کومه جرګه کړې و پاکي د قبایلي خلکو نمائندگی وا هغه ته هم باید با خبر کړی سی او په خبر کې شامل کړی سی.
سیاسي چارو نظر لرون کې قریش خټک وایي چې د ملاقات نه دا سخکاری چې مولانا فضل الرحمن ګوند هم په دې مذاکراتو کې په سنت سره ډول ځان شاملول غواړي.
پرون چې کوم ملاقاتونه شوه دي یو بل سره دا ډېر اهمیت لري. مولانا فضل الرحمن یو غټه سیاسي ګوند لري او هغه ټولنه اول قبایلی جرګه جوړه کړې و کوم چې دا کاروله شو چې هغه د طالبانو سره رابطه وکړي او هغه ته د حکومت سپورټ حاصل نشو. اوس چې دا کوم ملاقات ته پدې کې هغه دا خبره دوباره کړې ده چې هغه قبایلی مشران سره د رابطه وشو د مذاکرات چې دي د هغه په ذریعه باندې مخکې بوتلی شي. نو زه ګڼم چې دا د فضل الرحمن صاحب د طرف نه یو کارا اظهار دی چې هغه په دې مذاکراتو کې شمولیت غواړي.
یاد دی وی چې د ملاقات نه وړاندې د جماعت الدعوه امیر حافظ سید احمد هم د مولانا سمیع الحق سره ملاقات وکړو. دواړو مشرانو ترمنځ په ملاقات کې طالبانو سره مذاکراتو نه علاوه د ملک اعلی ادارو په خپل میاسک کې د بحث او مباحثو او تاوتریخوالي په صورتحال هم خبرې اترې وشوې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو قبایلی سیمې خبرې جنسی ته د یادې سیمې پولیټیکل چارواکي د ځایي خلکو په حواله وای. لشکر اسلام وسله والې ډلې په باړه کې میشت افغانستان د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ سره تعلق لرونکو افغان کډوالو ته خبرداري ورکړې چې دغه سیمې دې پرېږدي. چې له هغې وروسته د اتوار په ماښام د نازیان او سیمې افغان کډوالو د باړې نه پېښور په طرف تلل شروع کړي دي. په دې حق له نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسی انتظامی چارواکو ځایي اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې لشکر اسلام وسلوالې ډلې په باړه کې میشت د افغانستان د نازیانو ولسوالۍ سره تعلق لرونکو افغان کډوالو ته د اتوار د ورځې د ماښام څلورو بجو ډیډلاین یا اخیری وخت ورکړی وو چې دغه سیمه دې پرېږدي. نو تیر ماښام دغه وخت پوره شو او دغو کډوالو د باړې نه وتل پیل کړل او تر اوسه یوازې د باړه قدیم چک پوسټ للاره خوښه 15 کورنۍ پیښور ته کډه شوې دي چې د خپل کورونو سامانونه هم ورسره وو. چارواکي وایي چې د کډوالو ته په داسې حال کې د باړې پرې خودو ویل شوې دي چې د افغانستان په نازیان کې د لشکر اسلام وسلواله ډلې او د افغان طالبانو د امارات اسلامي وسلواله ډلې ترمنځ حالات کړکېچن شوې دي. د باړې نه د افغان کډوالو د وتلو په حق له یو ځای مشر خیال مترا اپریدی مشال ریڈیو ته وویل
مقامی دا علاقے گاڑی باغی کی دا ہوئی سامانوں او باغی کی دا ہوئی چکم در عمر استعمال سیزون دی لرگی او لوخی وغیرہ دا سیزون دی پگاڑو کی خستی او دا پیخور پر طرف چتی دا خلق رانا نوتل او بیا سوک کرو خپلوانو کرو سوک کی دیش افغانستان تا متفل شوی.
دا خیبر جنسی سرکاری چارواکی زیاتوی چی پا باڑا کی میشت دا نازیان کڈوالو تا ویل شوی دی چی دا افغانستان پا نازیان ولسوالۍ کې دي د طالبانو د امارات اسلامي ډلې پر ضد د لشکر اسلام وسلوالې ډلې ملاتړ وکړي او یا د هم د باړې نه ووزي. نو دغه کډوالو د لشکر اسلام د ملاتړ نه انکار وکړ او د کډو وستو ته ترجیح ورکړه. خو بیا د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مشال ریډیو ته ویلي دي چې د باړې نه لشکر اسلام د نازیان کډوال نه دی وستلی بلکې دا پریدو ځنې قبیلو ورته ویلي دي چې ووځي او دا ځکه چې په نازیان کې دا پریدو د تجارتي مالونو د وړو راوړو لارې نیول کیږي. دغه د نازیان ولسوالۍ سره تعلق لرونکي کډوال د باړې په سپاه اکاخیل ملک دین خیل او شلوبر کې د تیرو دیرشو کالو راهیسې ژوند کوي او دلته کاروبارونه لري او خپلې مزدورۍ کوي. یاد دی وی چې د خیبر جنسی په باړه سیمه کې د تیرو څلورو کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم وستلې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
د منګوټي سره ګرانو مینوالو قدرمنو، زه کمرګل یم. د مشال راډیو خپرونه همیشه اورم او ډیره دلچسپه او ښه ده. خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښه شي.
د مشال ریډیو نه ساعت خبرونه دي چې تاسو لپاره هر ورځ په پښتو ژبه وړاندې کیږي. د سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. د روانې غړې نیمایي تر رسیدلې یو د بشیر غواخ نه د خبرونو لنډې زمرو.
نن دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوز د مشر جنرال راحیل شریف او د دې ملک د جاسوسي ادارې ISI د مشر ظهیر الاسلام سره د طالبانو سره د مذاکراتو او ملکی پامنیتی حالاتو خبرې کړې. د شمالي او جنوبي وزیرستان ترمنځ په پوله نن په یو چاودنه کې د امنیتي سرغیرو درې کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. پل پلو په کراچۍ کې په یوه مدرسه کې چاودنه کې درې زده کوونکي ماشومان وژل شوي دي او 15 نور پکې زخمیان دي. د افغانستان پولې ته نږدې شمالي او جنوبي وزیرستان ترمنځ په پوله پرون په چاودنه کې د امنیتي سرتیرو تر وژل کېدو وروسته چارواکي وایي چې دغلته زخمي شوي کسان نږدې هسپتال ته وړل دي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو پرون مشال ریډیو ته چې د لشکر اسلام وسوالې ډلې په خیبر ایجنسی کې میشتو د افغانستان د ننګرهار ولایت د نازیانو د ولسوالۍ خلکو ته د سیمې د پرېکړو اعلان کړی. چارواکو خبره په خبره لشکر اسلام وسوالې ډلې د اعلان لا وروسته کړی دی چې د افغان طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان د اتوار پر ورځ ویلي چې پاکستان کې ځانمرګي بریدونه ترسره کول جهاد نه بلکې یو فساد دی. د افغانستان د پوز مشر وایي چې د ولسمشر انتخابات دویم ځل ترسره کیږي او دویم مرحلې ته ځي نو د دوی پوز یې د امنیت ساتلو لپاره تیار دی. د افغانستان د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان سیلاب ځپلو ته د حکومت لخوا 10 میلیون افغانۍ نغد مرستې او شاوخوا 200 ټنه خوراکي مواد اصل شوي دي. یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي وایي د یوکرین د شخړې په سر د امریکا لخوا د بندیزونو راتلونکي پړاو به د روس ولسمشر پوتین ته نږدې کسان او هغه کمپنۍ چې دوی یې واک په لاس کې لري تر اغېز لاندې راولي.
دا و بشیر غواخ چې تاسو ته د مشال ریډیو د دې کړې د تازه خبرونو لنډیز درکو او اوس په موخه د پاکستان کورونی ورسپانو د مهمو اداریو غټو ټکو ته چې اسلام آباد کې زمونږه خبريال احمد الله راغون کړی.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې طالبانو لخوا د جنگ بندۍ د خاتمه اعلان ورسټو دوی د مذاکراتي کمیټې کوارډینیټر مولانا یوسف شاه ویل دي چې طالبانو شورا سره رابطه شوې ده او د مذاکرات دوباره شروع کول لپاره د ځای ټاکنې اعلان به په راتلونکو سورزو کې وکړي شي. اداري لیکي چې دا یو خوشایند خبره ده چې د زند ورسټو مذاکرات یو ځل بیا شروع کیږي او طالبانو مذاکراتي کمیټې غړو وینا ده چې مذاکرات او جنگ یو ځای نشي کېدې. نو طالبانو لپکار دي چې جنگ بندۍ کم اعلان مخ کې کړي وو چې هغه یې غزولې وي او خپل اعتماد یې بحاله ساتلې وي، ځکه چې اول جنگ بندۍ اعلان کول او بیا هغه نه غزول د دې په مذاکراتو منفي اثر غورځېدای شي. ادارې لیکي چې طالبانو مذاکراتي کمیټې پر راتلونکو څورزو کې د حکومتي کمیټې غړو د طالبانو شورا سره متوقع ملاقات د مذاکراتو دویم دور ګرځولې دي، خو خبره دا ده چې لومبي ملاقات نه څه حاصل شو؟ بد اعتمادي او جنگ بندۍ خاتمه. نو د دویم ملاقات نه همداسې توقع ساتل پکار دي. د دویم ملاقات نه څه مثبت توقع هغه وخت ساتل کېدی شي چې دویم ملاقات د لومبي ملاقات نه مختلف وي. نو ضروری دا ده چې دا ځل کوم مذاکرات کیږي نو هغه د فیصله کون وي. طالبانو شورا له طرفه داسې غړي دي په مذاکراتو کې ګډون وکړي چې په ځای فیصله وکړي شي او حکومت لخوا دې هم هغه کسان په مذاکراتو کې ګډون وکړي چې واضح منډیټ ورته ترلاسه وي چې څه قبلول شي او څه نه. جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د خزانه وفاقي وزیر اساق ډار په مشرۍ کې د تیر خالی په ورځ شوی اقتصادي مشاورتي کونسل په اجلاس کې تراتلونکي بجټ لپاره په ځنو مهمو تجاویز او سفارشاتو غور وکړی شو چې په کې سرکاري ملازمینو تنخواګانو کې 10% اضافه او خوراک څښاک شیانو نرخونو په کنټرول کې ساتلو نه علاوه په مختلفو چارو بحث وکړی شو. اداري لیکي چې د موجوده حکومت د دوه مالیاتي بجټ ډیر مهم دی، ځکه چې دا وخت مل د کوم لوی مسلو سره مخ دی. نو په هغه کې
ترهګری، لوډ شیډنګ، زیاتیدونکي آبادی، گرانی او غربت شامل دي. ترڅو چې د لوډ شیډنګ خبره د حکومت خو خپل کوشش شروع کړي دي او توانایي په یو شمیر منصوبو کار هم روان دي او دا تماساتل پکار دي چې د تیرو کلونو په نسبت سخت کال با په ګرمۍ کې لوډ شیډنګ کې کمی راشي. ادارې لیکي چې حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه سره سره مخ په زیاتیدونکي گرانی کنټرول کړي او بجټ کې توانایي بحران ترقیاتي منصوبو شروع کولو، گرانی کنټرولولو، صحت او تعلیم خصوصي توجه ورکړي او د لړکې چې کم اعلانات وکړي نو ځان د صرف دغه اعلاناتو پورې محدود نه ساتي بلکې عمل دې پرې هم وکړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
خبری ایجنسی ایسوسییټډ پریس په پاکستانی خبریال حامد میر د برید او د هغه لخوا په جاسوسی اداره آی اس آی د تور لګولو نه پاس په دې ملک کې درا پیدا شوی حالات پاړه لیکنه کړې ده. بلخوا د امریکا د فوکس نیوز ویب پاڼې د افغانستان د ولسمشریزو انتخابات پاړه لیکنه کړې ده، لیکي چې د افغانستان نوې ولسمشر به په داسې وخت کې په خپل کار شروع کوي چې نړیوال ځواکونه د دې هیواد نه وځي. زمون همکار بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
ایسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د لیکنې په فایل کې کاږي چې د پاکستان د شهرونو په کوڅو کې نن سبا نوي پوسټرونه او بینرونه تر سترګو کېږي. پر دې بینرونو لیکل شوی وي چې د پاکستاني پوځ یو غدار د ملک غدار دی او یو بل شعار دا لیکي چې موږ له پاکستاني پوځ او آی اس آی سره مینه لرو. ریپورت لیکي د لهغه وروسته دا چې د پاکستان د طاقتور پوځ او د ملک تر ټولو لوی ټي وي چینل ترمنځ ټکر روان دی. دا ټکر لدی کبل دی چې یاد ټلویزیون تور پورې کړی چې د آی اس آی غړي د چینل پر مهم کارکونکو یعنی حمید میر په برید کې شکیلو. ایسوسییټډ پریس لیکي پرموټرونو لګیدلی پوسټرونه او بینرونه دا په ډاګه کوي چې په درې ځله پوځي کود تالیدونکو پاکستان کې اوس هم تر ټولو زیات واک د کومو قوتونو په لاس کې دی. اجانس لیکي د هرڅل هغه وروسته پیل سو چې څه باندې یو او نه وړاندې پر حمید میر په کراچۍ کې برید وسو او د هغه بل خبريال رور پر جیو ټلویزیون را څرګندسو او د دې بریتوري پر آی اس آی پوري کړ. بل پلو د امریکا د فاکس نیوز ویپانا د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو پاړه په یو لیکنه کې لیکي چې په افغانستان کې په تیرو دیالو سکلونو کې په لومړي ځل د ولسمشری انتخابات دویم پړاو ته روان دي. د لغه وروسته د چی عبد الله عبد الله د اپریل د 15 په انتخاباتو کې 43.9% او اشرف غنی احمدزی 1.15% رای ترلاسه کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د شنبه په ورځ ټولې ابتدایي نتیجې اعلان کړې، خو د شکایتونو لاوریدو وروسته به ټولې او حتمی رای د مئی پر 14 اعلان کړې. د ویپانی پلیکنه نوې ولسمشر به د حمید کرزی ځای ونیسي څوک چې له 2000 لومړي کال راهیسې د افغانستان یو وزنای ولسمشر پاتې شوی دی. د افغانستان نوې ټاکل شوې ولسمشر به شای یو له کړاوونو ډکه مودا پدی وویني چې امریکا او ناتو به خپل ټول ځواکونه د روان کال تر پای لدی هیواد باسي. عبد الله عبد الله او اشرف غنی احمدزی دواړو هوټ شودل دي چې للویدی سره به اړیکې بیا تازه کوي او له امریکا سره به پر هغه امنیتی تړون لاسلیک کوي د کوم لاسلیک کولو چې اوسنی ولسمشر حامد کرزی انکار کړی دی. د ویپانی پلیکنه دا تړون به د دې تلار هوار کړی چې د امریکا ځینې ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي او د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره د افغان پوځ او پولیسو روزنه وکړي. فاکس نیوز زیاتوي امریکا او د هغوی ملګرو هیوادونو که څه هم تر اوسه ځان د افغانستان له انتخاباتو لري ساتلی دی، خو هغوی به خامخا داسې ولسمشر غواړي چې دا امنیتی تړون لاسلیک کړي. امریکا له افغانستان سره د امنیتی تړون د دې لپاره ډیر مهم بولي چې په دې هیواد کې د طالبانو او نورو سخدریزو د بیا واک ترلاسه کونې مخه ونیسي.
د بوریوال کاکړ نامه د نړیوالو مطبوعاتو د لیکنو مهم ټکي اوریدل. بلخوا د پاکستان نشایع کیدونکې د انګریزي ژبې ورسپانې ډان په خپلې ولیکنه کې د دې هواد یو شخصي ټي وي چینل په یو پیژندل شوی خبريال د قاتلانه حمله موضوع راخسته ده. په لیکنه کې د پاکستانی مطبوعاتي ادارو لخوا د بې بنیاد خبرونو خپرولو او همدارنګه د دې هواد د استخباراتي ادارو په اختیاراتو د نظر ساتنې د یو نظام د نشټوالي په سیر استونزې یادې شوې دي. د دې لیکنې مهم ټکي درته هارون بچا وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستانی ټی وی چینل جیو نیوز پر خبریال حامد میر د قاتلانه حملې او ورباندې د دې مطبوعاتي ادارې او د هیواد د استخباراتي ادارې د راغلیو غبرګونونو په یادولو سره ویل شوي چې پاکستانی ټولنه او هم ادارې د زغم د نشتوالي له ستونزې سره مخامخ دي. لیکنه زیاتوي موږ د حساب ورکونې کلچر له پامه غورځولې ده. که یو تن هغه څه ته چې زموږ سیکیورټي ریاست یې د کامی ګټو په توګه یادوي د اعتراض ګوته ونیسي، نو له ملک سره د غدارۍ تور پرې لګول کیږي. د لیکنې تر مخه د جیو نیوز پر خبریال د قاتلانه حملې موضوع ته موږ باید له درو اړخونو وګورو. یو دا چې پاکستان ولې په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو تر ټولو د خطرناک هیواد په توګه یادیږي. دویم، جیو ټی وی د حامد میر لخوا پر د شوي حملې تور د استخباراتي ادارې ISI پر مشر د لګولو خبرونه په څه ډول وړاندې کړل. او دریم دا چې د جیو ټی وی او د حامد میر د بدنامولو هڅو ته هم باید وکتل شي. په لیکنه کې راغلي داسې نه ده چې ګڼې خبریالان او مطبوعاتي ادارې د خبرونو جوړولو د هغو د خپرولو په چل نه پوهیږي. دا ادارې د ناسمو او بې بنیاده خبرونو خپرولو په ترڅ کې غواړي پر ټولنه او حکومتي ادارو خپل نفوذ پیاوړی کړي. جیو ټی وی کولی شول چې پر خپل خبریال د قاتلانه حملې ټول اړخونه په منصفانه ډول وڅېړي او په اړه یې متوازن خبرونه خپاره کړي. لیکنه کاږي دا یو حقیقت دی چې د پاکستان استخباراتي ادارې د دې هیواد پر خبریالانو فشار راوړي چې د دوی د خوښې رپورټونه جوړ او خپاره کړي. خو دا هم یو حقیقت دی چې د پاکستان سیکیورټي اسټابلیشمنټ چې د لیکنې تر مخه د دې هیواد پوځ یې کنټرولوي، د هیواد د بیلابیلو حکومتونو هغه وړاندیزونه له پامه غورځولي دي چې د استخباراتي ادارو پر اختیاراتو د چک ساتلو د یوه نظام جوړولو لپاره یې وخت په وخت مخې ته راوړي دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا نوې گورنر مهتاب احمد خان سو ورځې وړاندې د قبایلي مشرانو یوې جرګې ته د وینا په وخت ویلي چې د راتګ سره به په قبایلي سیمو کې د ولس محرومیاني ختم شي. پختنه دا چې آیا قبایلي ولس دا باور لري چې نوموړی به د دوی د توقعاتو پوره کولو کې مددگار وي؟ او د دغه پختنې د جواب لپاره زموږ همکار مجید بابر دا ریپورت برابر کړی چې تاسو اوریدو ته بولم.
د روانې میاشتې په 15مه نیټه د خیبر پختونخوا نوی گورنر سردار مهتاب احمد خان د خپلې سوکای سوګند پورته کړو. د یادې صوبې د گورنر منصب ځکه هم ځانګړې حیثیت لري چې په عیني توګه قبایلي سیمې نیخ پنیغه د په واکمنۍ کې راځي. د دې نمخ کې د یادې صوبې گورنر د باجوړ قبایلي سیمې نه د قومي اسمبلی پخوانی غړی انجینیر شوکت الله خان وو. په باجوړ کې قبایلي ملک عطا الله خان نه وپوښتل چې آیا نوی گورنر به ستاسو په هغو توقعاتو تو پوره وخیږي د کوم تماچی قبایلی ولس لري؟ نو نو موړه زیاتوي
نو گورنر خو زمونږ د بل د باجوړ وو او دا چې وو چې یو غنه یو یو خو ښه نو خو شاته ته دغه نو دا چې سی په وابستګی د جاسر نو او دا پنجاب کو مضبوط کړی دی او حکومت مضبوط دی نو گورنر مضبوط دی او موجر علام پاتې شوی منسٹر پاتې شوی مینه پاتې شوی امپیا پاتې شوی کېدای شي امیدونه هم تشته دی چې څه بدلون راولي قبایلو کې امن امان په متعلق او نور زمونږ په اختیار کې دی لیکن څه بدلون سره راشي.
خو د کورمې قبایلي سیمې نه د قومي اسمبلۍ غړی ساجد حسین توري بیا وایي چې اوس د قبایلي ولس شعور او پوهه کې بدلون راغلی دی او اوس دوی تش په خبرو اعتبار کولو ته تیار نه دي. د زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې به نوي گورنر ته تر ټولو لوی چیلنج د پولیټیکل نظام د درغلونه پاکول وي.
ایف سی آر کې امینډمنټ کو ترمیمی وکړو خو بدقسمت ہے سارا نن لري پوری عملی نه شوای او دی عمل کې دلو کې مین وجہ دار کنا حکومت دلته کې کوم سیټ اپ پولیټیکل ان وی یا نور خلک حکومت دی په دی علاقې کې دی وجنا دا عملی او قانونی شکل نه ویر کوي چې دا ټول غلط دي او دا ټول عمر مطلب قبایل نه مطلب اسمګلنګ پیسہ اوچتای او کچری دا قانون صحیح طریقے سره امپلیمنٹ شو عملی شولو نو قبایل ان شاء الله هیڅ کله تکلیف کی نی او مین شای دار از پدې ده کې محرر نو ونی سات تی هغه پولیټیکل ایجنټ پوری پټا سیکریټری پوری ټول غلط دي او ټول پیدا ګر دي.
په خیبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند صوبایي وزیر شوکت یوسفزی نه مو پختل چې قبایلی ولز غنی چې چونکه سردار مهتاب ته د وفاقي حکومت لخوا بشپړ سیاسي حمایت ترلاسه ده، نو ځکه هغه به په بنیادي فیصله کولو کې با اختیار وي. آیا تاسو هم د هغه تر شا په سیاسي توګه ولاړ یې؟ سردار مہتاب احمد خان د دینه مخکی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی، صوبائی وزیر او وفاقی وزیر هم پاتې شوی دی.
مشال راډیو ګران او قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه تر محمد کاروان یم، د مشال راډیو اورم. خلک را توای چې کاروان
چنار سمانا د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. نن د مومند جنسی په 1515 سکولونو کې طالب یو اتیا زره طالب المانو ته خواوشا 1500 کتابونه د ورکولو مفت ورکولو سلسله شروع شوې ده. دا کتابونه د فاټا سیکرټریټ لخوا په مومند جنسی کې د تعلیم څانګې ته سپارل شوې دي. په دې حق له ماشومان سوای په دې رپورت کې زمونږ خبریال شانواز ترکزی نور تفصیل راکوي.
په محمد اجنسی کې د تعلیمي محکمې لخوا لږ زیات شپږ لکه د سکولونو کتابونه نن د سکولونو استادانو ته وسپارل شو چې دغه کتابونه به د نن ماشومانو ته ورکول شروع کړی شي. د روانې میاشتې په اتمه نیټه سکولونه پرانستل شوي، ولی پوره شل ورځې پس دا کتابونه راغل. نو په دغه تیرو ورځو کې ماشومانو زده کړې څنګه کولې؟
خزیفه زنه هم کې ګور نه مې هاي سکول خرکی شریف بای کو ته خوشاله خو سعادت نشته دي، ځکه چې په اتم تاریخ باندې سکول شروع شوی دی او بس نن کتابونه راغلل. سکول کې هم گزاره کوله، یو نی ملک نم کتاب اغسته زور کتاب او سو سازان او تنسینا کول کتابونه نه کوي خو خوشاله ده خیره.
دا بای کورونو د های سکول یو ماشوم وای چې هغه د کتابونو په ملاوېدل ډیر خوشاله دي، ځکه چې هغه غني چې ګنې د ژوند لټول لوی او مهم ضرورت تعلیم دی.
محمد ظاهر علی اتم کی موږ بس دې کاری سوډیا خلک زیتی وډین بس موږ دبه دې کاری سو مشکلات نه ځړ کتابونه عبارت استادانو خوځل بس کتابونه راته ملاوی کی بس سکول ته روزانه زوم او بس کار به مراته کیږي.
بیا مو د سکول یو استاد ارشد خان سره خبرې وکړې، نو هغه وویل
لکه دی نوی فرش انرولمنت کی دی فرش دی ایر کی کوم نو مهم چلول تقریبا چې منګه په یوب تک ما 52 ماشومان داخل کړی دي. موږ سب پیرنټس ډیر خو ریسپانس راکو او لکه ډیر خوشاله شو او موږ له باقاعده سکولونو ته راولېګل. لا هو کارډونه دا هو د پلار ته چې کوم موږ ډاټا وخته لاغه موږ لا راکړل او په هغه تر باندې دا موږ انرولمنت کوم مت موسم موږ سکول کې موجود دي او نور مطلب سکول کې مکمل پوره پوره د سہولیت کوشش کوي چې دوی ته ملاو شي.
په محمود ایجنسی کې ټول څومره سکولونه دي او څومره زده کوونکي پکې سبق وایي؟ د ایجنسی ایجوکیشن افیسر سید محمد نمې دا پوښتنه وکړه.
دا لگبګ 6 لک کتابونه دي، 515 سکولونه کې دا 81000 سټوډنټس زمونږه سبق وایي. کب دا دا 6 لک کتابونه تقسیم دي. بالکل انرولمنت کې د دې سره مطلب دا سرور کار زموږ درته وشو، د دې کې مطلب کار په کار زمونږه سټوډنټس ریشو تعداد هغه زمونږه زیاتی کې سکولونه کې چونکې دلته خلک غریبانان دي دومره وزن چانی چې هغه خپل بچوره کتابونه والي.
د سید محمد په وینا چې په محمود ایجنسی کې دوه دینی مدرسې او د بیت المال یو سکول هم د تعلیمي محکمې سره رجسټرډ دي، نو هغه ته به هم دا کتابونه ورکول شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شو.
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال ریډیو .com. دا د مشال ریډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال ریډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ترشتیا وایي؟
هو د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصره مو اوري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
هو ورشه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواوی په کورمه ایجنسی کې خپل سیمه ته واپس شوی د علي شیرزو متاثرین د حکومت نه وختنه کوي چې په سیمه کې د دوی د ماشومانو تعلیمي حل ځلې جاري ساتلو لپاره په فوري توګه ګامونه پورته کړي شي. دغه متاثرین زیاتوي چې د پوځي عملیاتو پر مهال سکولونه تباه شوي دي او د ماشومانو زده کړې متاثره کیږي. نور حال د طارق اورغزی په دې رپورت کې ورو
په کابلی سیمه کورم ایجنسی کې خپل سیمه ته واپس شوي د علي شیرزو متاثرین د حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د دوی د ماشومانو تعلیمي هلې ځلې جاري ساتلو لپاره په فوري توګه د ګامونه اوچت کړي شي. متاثرینو په خبره د سیمې په زیاتره ځایونو کې سرکاري سکولونه د وسلوالو خلاف پوځي اپریشن په وخت ړنګ شوي دي او هلته کې د ماشومانو د تعلیم هیڅ بله ذریعه نشته. مجاهد خان په نامه د سیمې یو کس مشال لډیو ته وویل چې حکومت د سکولونو د بیا جوړولو نه مخکې تعلیمي هلې ځلې زر تر زره شروع کړي، ځکه چې د دوی ماشومانو تعلیم چارواکو په خبره پسې مکه د کامیاب پوځي عملیاتو وروسته د پیتوی علي شیرزو شاوخوا 500 علاقو ته د اپریل میاشت په 9 منټه تر سلو زره پر خندانونه واپس کړی شوې دي. پسې مکه د تعلیم محکمې مشر چارواکي مجید ګل مشال لډیو ته وایي چې د ماشومانو تعلیم ستونزې حل کول د دوی په ترجیحاتو کې دي. د تعلیم محکمې تر مخه په کورم ایجنسی کې د ماشومانو زده کړو لپاره شاوخوا 1550 سرکاري سکولونه دي چې په شپاړه سکولونه په پیتوی علي شیرزو کې د اپریشن په وخت په مکمله توګه ړنګ شوي دي. طارق اورغزی، مشال رادیو، کورم ایجنسی.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پا تیره پی یو روشن فکر سر
آره امان خان بابا در پختنو پا گفتنو بانی در بی پارمانو نو خویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سر
تاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم دا خوش قسمتی و چرا بچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مران داو چی لبولانا تر چتراله دا بچه یو شی پشتو دیوی
ملان جان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري.
او اوس هم د مشال ریډیو یو بل خبر د لوبو د نړۍ نه. افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په کراچۍ کې د لس ورځني ورزشي کیمپ پرون پای ته رسیدلی دی. دغه کیمپ چې د اپریل په 14 نیټه شروع شوی و، په کې د پاکستان د کرکټ ټیم پخوانی کپتان امیر سهیل او راشد لطیف د افغانستان د کرکټ ټیم لوبغاړو ته ورزشي زده کړې ورکړې دي. په نور تفصیل مو د کراچۍ نظم خبریال ظفر کریمی خبروي.
د پاکستان کرکټ ټیم پخوانی کپتان امیر سهیل له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان د کرکټ ټیم لوبغاړي ښه استعدادونه لري. نوموړي دا تربیتی کیمپ د لوبغاړو لپاره ګټور وبالو.
دیوی
د افغانستان لوبغاړي چې کله د بیټنګ په محل شفل کوي نو دا لږ خوندې رستو کوي. د دې نه علاوه په سټاپ کولو کې هم ځینې نیمګړتیاوې وي. ما دوی ته دغه نیمګړتیاوې په ګوته کړې. په دې وروستیو ورځو کې کلاړیانو تر ډېره حده دغه نیمګړتیاوی ختمی کړي. د دې ترڅنګ د سپین بالینګ په برخه کې هم دوی ته ګټور معلومات ورکړل شو. د افغانستان د کرکټ ټیم کوچ کبیر خان هم دغه ورزشي کیمپ د لوبغاړو لپاره ګټور وبالو. نوموړي زیاته کړه په دې کیمپ کې لوبغاړو ته د فزیکی کرکټ سره سره د ذهني کرکټ تربیت هم ورکړل شو.
جذباتي زویم چې مونږ بای نیچر جذباتي دا موروسی او شیز دي، خو جذبات په خطر کې باندې په خط چینل کې چوینه هغه ډیره فائدہ کوي چې پرشر والے میچونو کې د خټیمونو خلاف سړی سنگل وبکې دا هغه د دماغي صورت څخه پکار دی، هغه په کوم فریم اف مایند کې پکار دی چې هغه د نغټ میچونو د پاره لاړ شي. دا دای غواړو موږ چې دا لکه چې دا پرفارمنس وکړي د سینیئر سره د یو بهترین مکس جوړ کو او بیا هغه سره ورلد کپ ته لاړ شو.
د افغانستان د کرکټ ټیم کپتان محمد نبی اساخیل وینا و چې په دې کیمپ کې د تربیت رستو دوی ځنې زلمی لوبغاړي د راتلونکو نړیوالو لوبو لپاره وټاکل.
منگ پہ شپکل سینئر لوبغاڑ کے نولی دیٹ ٹورنامنٹ کے زګه چې موږ انډر 19 کم پرفارمنس کړی الکانو الکانو موږ واچل دې ټورنمنت لپاره او موږ کوشش بدایي چې یاره کم دې انډر 19 کې ټیلنٹ کم پلیر چې مخکې راځي هغه به موږ ځان سره ساتو کوم په غنه پس به موږ یو شل کسیزه سکواډ جوړو دې 2015 لپاره نو هغه باندې به تقریبا شپږ میاشتې موږ کار کوو.
د افغانستان د کرکټ ټیم دوه نور لوبغاړو سمیع الله شینواری او هفتاوالم هم د وسنی کیمپ زده کړې د بالینګ بیټینګ او فیلډینګ کولو لپاره معلوماتي وبللې.
ډیر غټ غټ کوچز راغلی امیر سویل راشد لطیف دغه کوم موږ ته ټیکنیکل معنی کرکټ خو دوی نو هغه موږ لپاره ډیر زیات فائدہ منو.
امیر سویل خو بیا راته ویل چې دغه سیدا بال د سینې سره لګ ایکشن کې راته چینج راوستلو او راشد لطیف هم زموږ کې پران سره سیدو کې پران سره واغو سره هیلپ کولو په بیټینګ برخه کې کیپینګ کې.
یاد دی د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او 19 کلنو د لوبډلې شل لوبغاړي د ورزشي زده کړو لپاره د اپریل په 15 نیټه کراچۍ ته راغلی وو. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریڈیو.
او اوس هم د دې خبرې غړې په اخري برخه کې یو بل رپورت ته ورزو. اسلام آباد کې د اکسفورد یونیورسيټي پریس په مرسته د ورځنې ادبي فېستیوال یا میله پای ته رسیدلې چې پکې د پښتو په شمول د مختلفو ژبو ادیبانو، لیکوالانو او عامو خلکو په لوي شمېر کې ګډون کړی وو. زمونږ خبريال ریاض مساخیل هم دغه دستوري ته ورغلی وو او دا رپورت یې په برابر کړی.
اسلام آباد کې د اتوار پورز ماسخوتن دغه درې ورځنی ادبي فېستیوال پای ته ورسېدو کوم چې د اکسفورد یونیورسيټي پریس لخوا تابع کړی شوی وو. فېستیوال کې د اردو، پښتو، بلوچي، سندي او پنجابي سره سره د نورو وړو وړو ژبو شاعرانو، ادیبانو او عام خلکو لوي شمیر کې ګډون لرلو. په دې موخه لیکوالو او ادیبانو د خپلو مقالو او تقریرونو په ذریعه د ژبو په اهمیت رڼا واچوله. د ادبي فېستیوال جوړولو په حق له مشال ریډیو د اکسفورد یونیورسيټي پریس پاکستان مشر میرمن امنا سعید نے تپوسو کو ندی ہوئے.
اس کا اصل میں مقصد تو یہ ہے کہ پاکستان کا ایک نیا رخ ہم پیش کریں دنیا.
ندی اصل مقصد دا دے چھ مونگ نڑے تا دا پاکستان یو نوے اڑخ او خایو. پاکستان کی ڈیر تخلیقی کار کی گی دل تلوے ادبی خزانہ دا. او بل مقصد دا وہ چھ مونگ وختل خلق یو بل سر اوینی دا مختلف و فکرونو خیالونو خلق کینی وی خبر اکڑی او یو بل پوہشی ندی سر با مینہ پیدا شی یو بل تبا نیسی راشی او امن با وری گی
پیدا ہوں گی قربت پیدا ہوگی اور امن پھیلے گا.
همدار اس چې کلم مشال ریډیو دستور کې د پښتنو نمائندګۍ د پاره راغلی لیکوال محب وزیر نه تاسو کو چې دا قسمه دستورو سره با پښتو ادب او پښتنو ته سمره ګټه ورسی نو دوی
دلته چون کې ټول دی الیټ کلاس خلک راځي نو دیتا د پښتنو هغه اصل تصویر مخه تراشي چې پښتنو ټول دهشتګرد نه دي، پښتنو ټول جاهلان نه دي، ټول چوکیداران نه دي، ټول پښتنو کې تعلیم یافته خلک شته، خصوص ولا خلک شته، شاعران شته، پکې ناول نگاران، افسانه نگاران، دا ټول ارس پکشته نو دا یو فائدہ ضروري دی.
دستور کې ګډون کوونکو پښتنو دا یو ښه کوشش وګڼلو خو دوی د منتظمینو نه بازګیلې هم وکړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د ننګیال یوسف سیوی نه و.
دا یو ډیر ښه خبره ده ځکه چې ادب خو یو افاقي سیس دی، دا مونږ د یو علاقې یا د یو جبې پورې یا د یو خاص فرد پورې نشو مخصوصولې. په دې حواله یو کمی ما محسوس کو چې د ادارې اکسپورت پریس والا په کار چې د پښتنو پبلیشر سره رابطه کړې وي دلته پښتنو نمائندگی د کتابونو په حواله سره نو ځکه چې دا لټریچر فیسټیوال دی او کوپرس کدی ته دوی دا قومي نوم ورکوي نو دا یو کمی وو پکې.
مشال ریډیو چې کله د ننګیال یوسفزی ګیلا د دستورې مشرې میرمن آمنا سعید په وړاندې کې خوانو دی وې
لیکوالو چاپخانو او نور خلکو ته وایم چې بل ځل دی راشي او سٹالونه دی وو لګوي.
ادبی فیسټیوال کې د نورو ترڅنګ پښتني لیکوالي او شاعران هم د چانه شاته نوي او د دوران پروفیسر سلمہ شاهین او میرمن حسینہ گل د پښتنو زنانو نمائندګي وکړه. مشال ریډیو سره خبرو کې د اغلی حسینہ گل وینا وا چې د نورو ژبو کتابونو او ادب لوستو سره خپل ژبې ته وده او پراختیا ملاوي کی دا وایي.
زما په خیال چې دغه سی غټ پروګرامونه جوړېدل او د دې سلسله جاری ساتل دا د وخت ډیر زیات اهم ضرورت دی. په دې چې دی کې به دغه ادیبان شاعران یو بل سره راغونډيږي، د یو د بل د خیالاتو نه به استفاده کوي او ژبې به هم مخ په وړاندې ځي.
د یادونې دا چې د اکسفورد یونیورسيټي پریس لخوا اسلام آباد کې د دین وړاندې هم پروس کال دا قسمه دستور شوی و او دا د دغه سلسله دویم پروګرام وو. د درې ورځنی فیسټیوال کې په مجموعي توګه اوه شپې ته غونډې او دستورې وشوې چې پکې ترسلو زیاتو ادیبانو مقالې وړاندې کړې. دې دوران د سوار لسو کتابونو مخکتنه هم وشوه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې.